امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. زه نظرانه یوسفزی یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې لومړۍ برخه اورئ. په خبرونې کې به واورئ په تاشکند کې نن د افغانستان د امن په هکله یوه غونډه جوړیږي. په کونړ د ډیورنډ کرښې د پاکستانی غاړې د کېدونکو بریدونو د څو کلونو تیر شوي دي چې ډېر ولسي خلک یې وژلي او یا زخمیان کړي دي. په دې هکله باندې رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاید استل ولي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. امریکا په وو پاکستانی تجارتي شرکتونو بندیز لګولی دی. امریکا پرون د ملک نه د شپېتو روسی ډیپلوماټانو د وتلو هدایت صادر کړ، او ټاکل شوی چې د جنوبی افریقا پخوانی جمهور رئیس جیکب زوما به د اداري فساد په جرم په الزام محکمې ته حاضر کړی شي. او دا د اوس د خبرونو تفصیل اورول کیږي. د امریکا په وو پاکستانی شرکتونو بندیز لګول شوی دی. په دې شرکتونو باندې شک دی امریکا په وو پاکستانی شرکتونو باندې بندیز لګولی دی. په دې شرکتونو باندې شک دی چې د اټومي موادو په سوداګرۍ کې لاس درلود. د امریکا حکومت په مجموع کې د سودان په 15 شرکتونو، د سنگاپور په 1 شرکت او د پاکستان په 2 شرکتونو دغه بندیزونه لګولی دي. دا بندیزونه د امریکا صنعتي، امنیتي او تجارتي بیرو په پاکستانی شرکتونو د مارچ د میاشتې په 28 نیټه لګولی. دا شرکتونه ځکه د امریکا د حکومت د سخت نظارت لاندې وو چې د امریکا د ملي امنیت او خارجي پالیسیو ګټو ته تاوان رسوو. امریکا پرون شپې تور روسی ډیپلوماټانو ته د جاسوسۍ په تور په 1 هفتې کې د ملک نه د وتلو هدایت صادر کړی دی. د امریکا نه علاوه په برطانیې کې د مارچ د میاشتې په 4 نیټه په یوه پخواني روسی جاسوس او د هغه په لور د روسیې د حملې په ضد د احتجاج د څرګندولو په خاطر فرانسې، آلمان او پولند هم دې ته ورته عکس العمل څرګند کړی دی. د ناټو یو شمیر نورو غړو هم د روسیې د دغې کیمیاوي حملې له کبله په روسیې سخت اعتراضونه کړي دي. ټاکل شوی چې د جنوبی افریقا پخوانی جمهور رئیس جیکب زوما به د اپریل د میاشتې په 6 نیټه په هغه باندې د اداري فساد د الزامونو له کبله محکمې ته حاضر شي. ښاغلی زوما په تیره میاشت کې هغه وخت دې ته مجبور شي د خپل مقام نه تیر شي چې د خپل ګوند هغه په ضد آواز پورته کړ. د جنوبی افریقا د ملي امنیت ادارې د دې میاشتې په سر کې ویلي وو چې ښاغلی زوما به د دغلبازۍ، رشوت خورۍ او د پیسو د قاچاق په شمول په 14 قضیو کې د لاس لرلو په الزام محکمې ته کش کاندي. د ښاغلی زوما قانوني وکیلانو ویلي دي چې په هغه باندې د دغو الزامونو په ضد به دعوا پیل کړي. د واشنگتن دی، او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. امریکا د ویسکانسن د ایالت د لسګونو ښوونځیو شاګردانو د خپل ملک د استازو د مجلس مشران د مجلس مشر پال راین ته یو پیغام لرلی دی، او دغه پیغام به دغه شاګردان هغه ته دغه په پلرني ښار کې تقدیم کړي. دغه شاګردان به د مدیسن نه د پال راین تر ځایه پورې 50 میله یا 80 کیلومتره مزل په 4 ورځو کې تمام کړي، او هغه ته به خپل پیغام ورسوي چې د وسلو د کنټرول جامع اصلاحي قانون تایید کاندي. د دغه 80 کیلومتره مارچ تنظیم کوونکي د شاورد وود د لیسې زده کوونکي دي. دغه شاګردان پر واس کې 12 کیلومتره سفر کوي، او په 4 ورځو کې به یعنی د 4 شنبې پر ورځ به د استادو د مجلس د مشر پال راین دفتر ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو ادارې خبرداری ورکړی چې د منځني ختیځ نه افریقا ته د داعش د ملشوي ورتګ به اروپا ته د مهاجرو شمار لا هم پسې زیات کړي. د خوراکي موادو د ادارې رئیس ډیوډ بیسالی ویلي دي چې د داعش ډیر ملیشه د سوریې نه افریقا ته تللي دي. هغه د اروپایي ملکونو مشرانو ته خبرداری ورکړ چې کچېرې هغوی د دغو خلکو سره پوره مرسته ونه کړي نو د دې امکان شته دی چې اروپا ته به د مهاجرو تګ ډیر زیات شي. په افریقا کې د داعش د ډلې ملیشا د القاعده د شباب او د بوکو حرام د افراطي ډلو سره ارتباط لري. د جاپان په مطبوعاتو کې راغلي دي چې د شمالي کوریا یو مخصوص اورګاډی پرون پیکینګ ته په داسې وخت کې رسیدلی چې هلته ورته سخت امنیتي ترتیبات نیول شوي وو. د جاپان یوې تلویزیوني شبکې ویلي دي چې د دغو امنیتي ارتباطونو دا څرګندېږي چې په دغه ریل ګاډي کې به ممکن د شمالي کوریا یو لوړ رتبه مقام هم سپور وي. داسې اوازې خپرې شوې چې ممکن د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم یونګ اون به پکې هم سپور وي. ټاکل شوی چې هغه به د اپریل د میاشتې په آخر کې د جنوبي کوریا او د می په میاشت کې به د امریکا د جمهور رئیس سره وګوري. او عیني شاهدان ویل چې د روسیې د سایبریا د سیمې په یو شرکت کې د اور د لګیدو په وخت کې د اور د خبرداری زنګونه خاموش شو.
خبرونه مو اوریدل په مکړی د خبرونه لومړی راپورته ده. په تاشکند کې نن د افغانستان په هکله باندې یو غونډه کیږي. په مکړی د رحیم ګل سروان دی راپورته
ده. د کابل پروسې د فبروري د کانفرنس په دوام دازل د افغانستان د گاونډي ازبکستان پلازمینه تاشکند د افغانستان په تړاو د یو نړیوال کانفرنس کوربه دی. دا کانفرنس په سبا رسمن د وی ورځې لپاره دایر شي. په کې به د دروشتو هیوادونو استازي برخه ولري. دا کانفرنس د سولې، امنیتی او سیمایزو همکاري او تر عنوان لاندې دایریږي. دا ولسمشر سرپرست ویان وای ولسمشر غنی نن مازیګر د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ تاشکند تللی. افغان حکومت تمه لري چې د سولې ترڅنګ د ترهګرۍ په ضد د سیمایزو هیوادونو اجماع هم رامنځته کړي. شاه حسین مرتضوی وای د سیمې هیوادونه باید د ترهګرۍ په وړاندې مسؤلانه چلند وکړي.
کانفرنس رسمن سبا د ازبکستان د ولسمشر او د افغانستان د ولسمشر په وینا سره پرانیستل کیږي او د یوې ورځې لپاره دی. د دې کانفرنس مهمه پایله به دا وي چې موږ کولای شو د ترهګرۍ په ضد، جرمي اقتصاد، مافیا، مخدره موادو په ضد د سیمې یو ګډه اراده رامنځته کړو.
ولسمشر غنی به د ازبکستان له ولسمشر د اروپای اتحادیې له ځانګړي استازي، د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره په جلا جلا توګه هم وګوري. د تاشکند په کانفرنس کې ډیری استازي به د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال توماس شنن به هم په دې کانفرنس کې د امریکا په استازیتوب برخه ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاشکند کانفرنس به د فبروري په 28مه نیټه د کابل پروسې د کانفرنس د پرمختګونو په تعقیب جوړ شي چې په افغانستان کې د سولې سیاسي حل د پاره د نړیوال ټولنې ملاتړ څرګندوي. اجرائی رئیس عبدالله د وزیرانو شورا ناسې ته وویل چې د دې کانفرنس تم لري او هیله ښیي چې د افغانستان ثبات سره به مرسته وکړي.
امیدوار سم کې ای کانفرنس هم کومک کنه.
هیله لرم چې دا کانفرنس به د کابل د کانفرنس په تداوم کې د افغانستان د خلکو د ارمانونو په تحقق او همکاریو کې مرسته وکړي. په آخر کې انشاءالله د سولې او ثبات سره.
د نړیوالو چارو کارپوهان بیا د تاشکند کانفرنس په دې مهم بولي چې د سیمې یو شمېر هغه هیوادونه چې په افغانستان کې ښکیل دي یو بل سره خبرو ته کښېنوي او د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه شتون د دې کانفرنس ارزښت ښیي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په کونړ کې د ډیورن د کرخې پاکستانی غاړې لخوا په کونړ باندې بریدونه کیږي او دا یو څو کالو شو چې دغه روان دي. سبی الله غازی په دې حق باندې رپورټ را لېږلې دی چې تاسو به یې واورئ.
پر کونړ د ډیورن کرخې له پاکستانی غاړې د کیدونکو بریدونو دا څو کلونه تیریږي. ولسی خلکو ته له مرګ ژوبلې او کډوالۍ سره سره د ځینو ښوونځیو ورون هم د زده کوونکو په مخ بند ساتلي. د کونړ د پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد وایي ښوونځیو ته د وسلوالو ډلو له اړخه ګواښ نشته، خو د پاکستاني اړخ نه پر کونړ د کیدونکو بریدونو په وجه اووه ښوونځي تړلي پاتې دي. ګڼې کورنۍ کډوالې شوي او پاتې زده کوونکي له ویرې نه ورځي.
البته بعضې ښوونځي زمونږ هغه غیر فعال شوي دي، کولپس شوي دي، د دې وجه نه چې هغه هلته نه جنگ دی د دواړو ډلو ترمنځ یا راکټي بریدونه دي د پاکستان د خوانه، نو په دې اساس باندې زمونږ خلک راکډه شوي، خونځه غیر فعال شوی، خو تړل شوی نه دی. شپږ خونځي تقریبا زمونږ غیر فعال شوی دي. په سرحدي ولسوالیو کې دي، سرکانو او دانګا مشولتن دي ساهو کې دي خو تړل شوی نه دي چې اجازه وته نه یا
هغه وای نور سیمو ته د کډ شو کورنۍ ماشومان ته په خوانځیو کې د زده کړې لار سم کړې ده خو تر پاکستانی بریدونو لاندې سیمو کې لاګن ماشومان شته چې خوانځي تړلې او بیز د کړو پاتې دي د کونړ پر شولتن هم د پاکستانی اړخ ډیر بریدونه کیږي د دغه ولسوالۍ د چوګام خوانځي سرخون کې محمد ایوب وای یوازې د دوی سیمه کې 15 خوانځي تړلې دي او دا یو لوی ننګونه ده
چې د پاکستان له طرف نه مرمۍ راځي زموږ 15 مکاتب دي بر په شولتن دره کې او دا 15 ونه بند دي د دې مرمو په خاطر باندې او خلک اکثره قطر وتل څه ساګی تلاړ څه شینکوړک تلاړ او ډېر خلک شولتن کې په کړو باندې زیر شو ځکه چې ډېر وس قطر نه لري نو شاګردان هم زموږ نه خواره واره شو او الته کې هم لکه د ګولو د وجې نه نشي راتله چې مکتب کې زیری وي
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي تعلیمي کال د پیل پر مهال ویلو چې افغانستان کې د ناامنۍ او وسلوالو ډلو خوانځ دې زر خوانځي تړلې دي لزن خوانځيونه حکومتي ځواکونه او یا د دولت مخالف وسلوال د جګړې د سنگرونو په توګم ګټ اخلي زبی الله غازی آشنا رادیو جلال آباد
غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري
سو کال کېږي چې امریکا د بلیک هاک هلیکاپټرونه په افغانستان کې کار اخلي په موکړي دی رپورټ ته
یو ایچ پته ډول امریکایي هلیکاپټر به د ام آی اولس ډول روسي هلیکاپټر ځای ونیسي د دې پروګرام د عملیاتو د چارو مشر جګلن تید راجرز وای
مونږ افغان پوځي ځواک ته دوامدار په ورته سمبال داسې هلیکاپټر ورکو چې د جنگ په ډګر کې مؤثر او په اثبات رسیدلی هلیکاپټر دی
د افغان ځواک په قول دوی شپږ څلوېښت ایم آی اولس ډول روسي هلیکوپټر لري چې په هغو کې 15 فعال دي پاتې د تخنیکي ستونزو او بیا رغونې د اړتیا له کبله له کاره لوېدلي دي دا د افغان هوایي ځواک په پښو درولو او پیاوړتیا د پروګرام یوه برخه ده افغان حکومت او د امریکا او اروپایي اتحاد په شمول نړیوالې ټولنې د افغانستان د پوځي ځواکمنتیا دپاره هڅې ګړندۍ کړې دي امریکا به په دې اوه کلونو هڅو کې 814 میلیونه ډالره ولګوي د دې هلیکوپټر بڼه هم ډېره په زړه پورې ده د سومالیا په مګدیشو کې د جګړې په فلم کې چې بلیک هاک ډاون نومېږي د دې هلیکوپټرو وړتیا نندارې ته وړاندې شوه د افغان ځواک سره د خدماتو د چارو مشاور جګړن نیکس پلانټي وایي
په دې روزنه به 14 اونۍ وخت ولګېږي
افغان پیلوټ 25 کلن مسیح الله کاکړ وایي افغانان باید په خپله په ځان کې د دفاع وړتیا پیدا کړي
دا زموږ مسؤلیت دی که موږ خپل هوایي قلمرو کنټرول کړو نو خلک مو هم په سوله او ثبات کې ژوند کولی شي
د نومبر د میاشتې نه راهیسې تر اوسه پورې 12 بلیک هاک هلیکوپټر افغان چارواکو ته سپارل شوي او د سه کال تر پایه پورې به دا شمېره 28 ته ورسیږي تر 2023 کال پورې به افغانستان د دې پروګرام تر پایه ټول ټال 159 بلیک هاک هلیکوپټرونه ولري
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 د افغانستان نوې تعلیمي کال پیل شوه خو د قندوز ولایت د کلیوالو سیمو خونځي لا هم تړلې ګل رحیم نیازمن تفصیل را لیږه
قندوز کې په داسې حال کې د چارواکو لخوا د تعلیمي کال د پیل کېدو زنګ وهل شو چې په کلو کې د وسلوالو طالبانو د اخترونو له امله خونځیو ته ښوونکي او زده کوونکي نشي تللی په قندوز کې خونځي هغه وخت وتړل شول کله چې د ښوونکو معاشونه بانکي سیستم ته واوښتل د سیمې خلک وایي چې په کلیوالو ښوونځیو کې د طالبانو لخوا خیالي ښوونکي مقرر شوي او یا هم ځینې هغه استادان چې په ښوونځیو کې دندې لري او د طالبانو په لیکو کې جنګیږي ښار ته په معاش اخیستو پسې نشي راتلی نو ځکه یې امر وکړ چې باید ښوونځي وتړل شي دوی وایي چې د وسلوالو طالبانو غوښتنه دا ده چې د استادانو معاشونه دې د پخوا په څیر نغدې پیسې وروړل شي د قندوز یو تن اوسیدونکی چې له نوم اخیستو یې ډډه کوله او ښار ته د یوې نږدې ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي چې په کلو کې ښوونځي بند دي ځکه چې د استادانو د معاش اخیستو سیستم بانکي شوی او وسلوال طالبان د معاش د بانکي کېدو سره مخالفت کوي
د هغه نو وروسته چې کله اشرف غنی د سیستم د معلمانو بانګو ته واړو ماشونه باید بانګو کې واخل شي طالبانو د هغه نه بعد مکتبونه وتړل بند شول هغه کوم مکتبونه چې د طالبانو په ځای کې طالبانو په ساحه کې د مخکې د دې نه به ماشونه هملته وړل کېدل په مکتبو کې به اخیستل کېدل. نو دل اوس هلته هغه مکتبونه هم بند دي. نو د دې په حساب باندې چې کله سیستم بانګي شو نو طالبانو مکتبونه وتړل په کلو کې. ځینې خیالي معلمان موجود وو، هغوی نه شو کولای چې ښار ته تګ راتګ وکړي. نو په دې حساب باندې واخیستل مکتبونه په کلو کې وتړل بند دي. اوس
طالبانو د نوي تعلیمي کال نه وړاندې د ښوونځیو د تړلو امر کړی و. په قندوز کې د ځوانانو د پارلمان غړی عبدالستار شمال هم وایي چې طالبانو په هغه سیمو کې ښوونځي بند کړي چې د دوی تر ولکې لاندې دي.
طالبان غواړي چې د معاش باید د متمد د لارې نه توزیع شي او دولت غواړي چې دا باید بانکي شي. نو په دغه اساس باندې طالبانو هدایت کړی ده چې مکتبونه تر امر رسانی پورې باید بند وشي. تر کوم ځای پورې چې زه معلومات لرم د کلو هغه مکتبونه چې طالبانو په کنټرول کې دي هغه بند دي، زده کوونکي نه ځي مکتبونو ته، او ښاري حوزه کوم چې دولت په کنټرول کې دي دوی هم یو تعداد مدیران ته زنګونه وهل شوي دي، سرمعلمین ته زنګونه وهل شوي دي چې مکتب ته مځي. هغه ساحو کې چې طالبانو کنټرول ده خو طبعاً هغه افراد هغوی د طالبانو یا شاید عسکري واوسي، شاید هغوی افراد واوسي، هغوی ښار ته راتګ نشي کوله. نو په دغه اساس باندې هغوی غوښتنه هم دا ده چې باید معاش د متمد لارې نه توزیع شي.
د قندوز د والي ویان نعمت الله تیموري وایي چې طالبان د ښوونکو د معاشونو له بانکي سیستم سره مخالفت کوي او له دې ښکاري چې دوی په فساد کې ښکیل دي.
سیستم نه دی، ټول بندم نه دی، یوازې موضوع فردی ده چې معاش د معلمی نه دی نه بانکي کېږي. که چیرې طالب وایي چې زه د فساد سره وړاندې مبارزه کوم، دوی خو خپله فساد لار جوړوي چې دا پیسې زموږ لاسته راسي او بالاخره سیفوما یې لیکو. خو دا نن د دې څخه تشخیص کېږي چې دغه پیسې چې دوی وایي چې معارف دي د معتمدینو په لاس ورکړي، دا پیسې البته دوی به د معلمینو معاش اخیستو او بالاخره فساد به کوو. پر دغه برخه باندې موږ خپل تحقیقات باندې پیل کړي چې دا کیسه پر کوم ځای ده، آیا خیالي معلمین دي که آیا وسلوال مخالفین د مخالفینو په لیکه کې ګرځي او دوی د معلمۍ معاش اخلي. معاشونه چې د یو معلم راځي هغه وده ته نه رسېدله. نو بینام اوس غواړو چې دغه ټول بانکي سیستم ته ولاړ شي او بالاخره د بانکي سیستم د لارې څخه د خلکو ته ځي.
د قندوز خلک وایي چې وسلوال طالبان د برېښنا مصرفي پیسې هم ټولوي، له ځمکو مالیه اخلي او له دهقانانو عشر ټولوي. په کلیوالو سیمو کې د بیا رغونې پروژو هم 10% پیسې اخلي. په قندوز کې وسلوالو طالبانو په تیرو څو کلونو کې خپل عایداتي منابع زیاتې کړې دي او له دغو لارو یو زیات اندازه پیسې په لاس ورځي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا ولسمشر ټرمپ د نږدې وختونو کې د خپل ملي امنیت په ډله کې بدلون راولي. نور تفصیل په دې رپورت کې اوري.
I'll now return to private life.
د بهرنیو چارو وزارت نه د ریکس ټیلرسن د لری کېدلو سره سم ولسمشر ټرمپ جان بولټن د جنرال مکماستر په ځای د ملي امنیت سلاکار وټاکه او بل میاش به په کار پیل وکړي.
The surest way to avoid conflict
تر ټولو یقیني خبره چې د شخړو مخنیوي وشي د پیاوړو عسکرو قوت لرل دي. لرغونو رومیانو به ویل که سوله غواړي نو جګړې ته چمتو شي.
بولټن به اوس د ملي امنیت په مسایلو کې د ولسمشر ټرمپ ښی لاس وي. هغه هم په داسې حال کې چې تمه د ولسمشر ټرمپ له شمالي کوریا سره په یو اټومي مجلس کې برخه واخلي. جان بولټن یو ځل په فاکس نیوز کې وویل د شمالي کوریا رژیم چې خلخ وزوي نو درواغ وایي.
Answer, their lips are moving.
I think the red
فکر کوم چې د جان بولټن خبرې زما د ذوق لپاره یو څه سخت دي.
د ملي امنیت په خوانی سلاکار سیفن هډلی وای ولسمشر ټرمپ په خپل هم دا څرګنده کړې ده چې کېدې شي سخت خبرې او دریز مؤثر او اغیزمن وي.
But we have to make
د ترامپ اداره باندې انتقاد کړي چې د شمالي کوریا په مسله کې ډېر تور بریښ کوي. خو د چین توجه هم ځان ته ورواړول او پر شمالي کوریا یې د ډېرو قوي بندیزونو ملاتړ وکړ. د شمالي کوریا د مشر توجه هم ځان ته واړول. اوس وایي چې ولسمشر ترامپ سره د غیر اټومي کېدلو خبرو ته لیوال دی.
د متحده ایالاتو د لوی درستیزانو د کمیټې په خوانی رئیس مایک مالن او یو شمیر نور د جان بولټن د پخوانی سخت دریز له عمله اندېښمن دي.
اندېښنه دا ده چې کله جان بولټن د لومبی گزار یا د شمالي کوریا په اړه د لومبی جګړې په خبرو باور وکړي، نو څرګنده ده چې د ایران د اټومي معاملې سره په ټینګه مخالف دی.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل کاندیدې په وخت کې هم ژمنه کړې وه چې امریکا به د ایران سره له اټومي معاملې نه وباسي.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل مه هیروئ.
تمنا عظیمی هغه افغانه ده چې د ورجینیا په ایالت کې خپل شخصي فعالیتونه کوي او د اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د بې سرپرسته او یتیمانو سره ملاتړ او کومک کوي. پام وکړئ، زمونږ د همکاري رڼا دورانی غورزنګ دی رپورټ.
افغانی ولس له امریکایي تمنا عظیمی په سوداګرۍ او مالی چارو کې د لایسنس ته درجه پورې زده کړې کړي. هغه له شل کلنۍ څخه په امریکا کې له مشهورو مخابراتي کمپنیو سره کار پیل کړ. هغه په خپل ټولګي کې هم تر ټولو مخکښه زده کوونکې وه او د ښځو د بیلابیلو شبکو سره هم همکاري درلوده.
Since the beginning in my youth I've always had leadership roles in high school through college.
زه د خپل ټولګي مخکښه زده کوونکې وم. تل مې غوښتل چې ټولنه ته خدمت وکړم. د ښځو په برخه کې مې ډیر کارونه کړي او د خپل پانتون د ښځو په چارو کې د مرستو مشر شوم. د افتیکو د مؤسسې له لارې مې ډیر ښځو سره مرسته کړې ده.
تمنا په ورجینیا کې د بیوري اسپرامه د مساج خونه یا سپا جوړ کړه. هغه وایي د مساج خونه یا سپا له جوړولو څخه هدف دا دی چې د بیلابیلو نژادونو او مفکورو لرونکو خوځو سره تماس ونیسي او یو د بل په ستونزو او ځانګړتیاو خبرې وکړي. ما ترې وپوښتل چې یو ښځه څنګه کولی شي چې په ټولنه کې موفقه اوسي او تاسو ورته کومې لارښوونې لري؟ هغه داسې ویل:
I'm so proud of the women in Afghanistan. I feel like there's a tendency
دا زه نو خلکو تر منځ سه انګیره نشته چې افغان ښځې تنبل دي او یا هم نه غواړي چې پرمختګ وکړي. اما دا خبره سمه نه ده، ځکه افغان ښځې غواړي چې له نورو ډیر پرمختګ وکړي. خو د پرمختګ یوازینی لار تعلیم او زده کړه ده. هغوی باید سبق ووایي تر څو په ټولنه کې د معاصر قشر په توګه ژوند وکړي.
هغه اوس مهال په افغانستان کې د همایرا رحمان د خیریه بنسټ او د افغان ماشومانو د ښوونې او پاملرنې په نامه د مؤسسې له لارې له یتیمو افغانو ماشومانو سره مرسته کوي.
I often like to support orphanages or children.
زه په افغانستان کې له یتیم خانو سره مرسته کوم، ځکه هغه د افغانستان راتلونکی دی. هیواد په دوی باندې پانګونه کوي، ځکه هغه د افغانستان راتلونکی دی.
په 2018 کال کې له خیریه مؤسسو سره د همکارۍ او پټولنې کې د وی پیوړی او موافق افغان په توګه تصویر د امریکا د معتبر مجلې پر مخ پور شو. اغلی عظیمی همدارنګ په متحده ایالاتو کې د سرطان ناروغانو سره مرسته کوي او هغوی ته په وړیا توګه مصنوعي وېښتان جوړوي. هغه له کورنۍ تاوتریخوالو سره مخامخ شوی او میرمنو سره هم مرسته کوي. تمنا عظیمی د دوو ماشومانو مور ده. هغه وایي کله چې ماشومان لوی شي ډیر ژر به وطن ته ستنه شي او د ښځو او ماشومانو د تعلیم او تحصیل په برخه کې به مرستو ته دوام ورکړي.
د موافقت اصلي علت او دلیل په راسخ عزم کړي. که تاسو راسخ عزم ولرئ او ورسره تعلیم وکړئ، نو نه یوازې دا چې خپلې کورنۍ لپاره بلکې د ټولنې لپاره به هم مستر د خدمت وګرځئ او نور میرمن ته به هم یو لوی مثال وګرځئ.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
تاسو احساس دی یو افغانی پتوګه دی، یو داسې افغانی پتوګه چې تل مو د وطن لپاره فکر کړی دی، د خلکو د خوشحالولو فکر او احساس در سره دی. د خبرې څه معنی لري تاسو ته؟
دا زما د پاره څومره د ویاړ خبره ده. قسم تاسو باور وکړئ چې هغه شوا مال دی، نو تاسو باور وکړئ هغه دومره چیغې مې وهلې دي. مردا گاونډ یې زما چیغې وانه ودي. زه په ځان نه پوهېدم مالکه یو څوک داسې ویډیو راته نیولې چې دا نغمه لیونۍ سو څور باندې زما خاوند هم را باندې په کار کې وای لیونۍ سو څه کوي وای د همسایګان به سوای مال پرېږده چې همسایګان وای خو زه خپل جذبات نشم کنټرولوي، هغه چیغې مې کړې دي پورته سو وطن مې اچوي ګډېدل ما یو حالو په دې کور کې هیڅ نه
پېژنم. زه هدي اقل دومره درته ویل شم چې تاسو یوازې نه وای، منګه ما دغه سي درواخله
والله دا انسان دا دسي خوند کوي کنه چې بس دا خپل دغه سړی وګوري خپل یو
وخت دی
نو نو دا یو کامیابی وګوري سړی بیا ځان نه سي کنټرول
نو لو به خو ولید له تاسو خپل ویل
چې بالکل لو به زه خو ډیره می او زه ډیره زیاته د کرکټ سره زیاته مینم لرم
بیا دغه زما څنګه تاسو یو بل رښتیا
او د سیو شاعری د کرکټ پاک لو ول کی چې زه جر وایم په خپل لګخ باندې په خپل مصرف باندې زدا د شعر او د کمپوزې کما دنیا ته وړاندې کما خو متاد د شاعرانو سره خود سه احساس ولا کپاتې
دا خو الله خو وکي دا چې د کرکټ سره نغمه ای بیا د نغمه سره د کرکټ شعر یو بیا نو خدای دې ټول افغانستان هم دغه سي خوشالي لري نن سبا کې
واځي د کرکټ اوانه سندره ما
زه پوهیږم هغه
سندره ما
دوی ته دغه سندره به مې اوس بیا راته زمزمه کوي. اوس کدا راته وویل چې لوبه مو وکتله، هغه په لوبه مو وکتله چې افغانستان ویسټ انډیز نه لوبه وګټله کنه چې آیرلینډ نه لوبه وګټله چې نړیوال جام ته ووته. واه 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 خیره خانو تو یو جالب سانه راته وای کمی سانه نه ډیر خون واخسته د دواړو میچونو کې چتا وکړو کرکټ
والله نو زه صدر ته وایم خو ټول نه می خون واخسته خو دغه نه ډیر زیات خون واخسته هغه زمونږ ګومان کوم اصغر ولا کچی دغه و
مریض چې اصغر کپتان اصغر ستانه دی شکر دے نغمه جان کیدې چې تاسو دعا قبول شي وې دالو به ګټلی ان شاء الله خدای تاسو ژوند لري خدای د کرکټ بریا به هم دغه سلري چې هم دغه خوشاله وو سیګو سره په ټیم کې اصغر سانګزی نو مواخسته د کوم بل مشخص لوبغاړی لري تاسو چې تاسو د خوخي لوبغاړی وي ځنی خلک ځنی لوبغاړی لري چې مثلا ټول ټیم خو زمونږ ټول ټیم نه ټول لوبغاړی زمونږ دي خو یو دغه کې د مشخص لکه محمد نبی راشد خان چې اپیل کې لوبيږي دا لکه مجیب زدران چې وسره وتل دي ځنی نور لوبغاړی شاپوت زدران چې خلک د ویختو ډیر صفاتونه کوي خو سټایلش ځوان دی تاسو کوم لوبغاړی شته د خوخي په ټیم کې مشخصا
والله ټول خري زکه چې دا خو د ټیم د کنه چې یو هم خدای نه خسته پکښې دغه یې زه نسم ویلی چې دا بیکاره دی الله دې نه کوي خو راشد خان و محمد نبی و ګلبدین نه نیولی تر دا ټول قهرمانان دي هماغه د کرکټ مې لوبغاړي کنه
بیخي هماغه و ار یو چې تاسو ته اسانه په ذهن کې مو
دا مسوال دے چې کامیاب په هر میدان شي اتلان د دې څلور کونج جهان شي د کرکټ ملي لوبغاړو 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 مونږه څو غریبانان یو خلګانې لرو ډېری ډېر بې وس افغانان